چری د جوړ شي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې اولولې. تر لاندې د میورستبا ازادي په سپو کې پروگرام پر ژوندې باندې خبر شي.
د ازادۍ په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. تهران د چهارشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د یوې غونډې کوربه و. پوره یوه اونۍ وروسته تر دې چې د سیمې د لسو هیوادو استازو د طالبانو په ګډون په ماسکو کې غونډه وکړه، د تهران غونډه جوړه شوه. په دې ناسته کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو همداراز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ګډون کړی و، خو د طالبانو استازي دې غونډې ته نه و وربلل شوي. بل لور ته د تهران تر غونډې یوه ورځ مخکې په قطر کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د قطر په پلازمینه دوحه کې د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګی سره پر اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړې. شاغل متقی پرون ماشام په دوحه کې د څوارلس هیوادو د سفیرانو په ګډون یوې غونډې ته خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي، شرایط یې پوره دي او باید په رسمیت وپیژندل شي. د تهران په غونډه کې بیا پر طالبانو غږ وشو چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. دا هغه غوښتنه وه چې د ماسکو په غونډه کې هم شوې وه او دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره په یو ډول یو شرط ګڼل شوی دی. دلته په دې بحث کې د سیمې له هیوادو سره د طالبانو پر اړیکو خبرې کوو. د خبرونې میلمانه بودی د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزی او د سیاسي چارو کتونکي بشیر زرمست. میلمنو ته شرغلاست وایم. لمړی به لاغلی بارکزی څخه پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر آیا دا ممکنه ده چې د سیمې هیوادونه د طالبانو دغه حکومت په رسمیت وپیژني؟
نکیلی خدای دې چې لوګو جوړ شي. از اسکم د طالبانو پر رسمیت پیژندلو کې ډېرې ستونزې شته. نه ستونزه د طالبانو اوسنۍ کابینې ترکیب دی، هغه کې ډېر زړي د سازمان ملل متحد او نور سازمانونو په تور لیست کې شامل دي. کورنۍ مشروعیت، یعنی هغه مشروعیت یو نظام چې باید د خلکو په رایه باندې راغلي یا د اقل دی او باصلاحیت طریقې له لارې واکمن شوي، چې دغه هم یو ستونزه ده. سربېره پر دې د طالبانو کړنې او د افغانستان د خلکو حقونو ته نه درناوی، حتی هغه قانون چې خپل طالبان اساسي قانون په توګه منلی چې هغه د شاهي دوران قانون دی، هغې باندې هم دوی چلند او عمل نه کوي. د بېلګې په ډول د هغې قانون پر بنسټ باندې اوسنی یعنی تعلیم اجباري دی ښځو نارینه او ته، چې برعکس طالبان د تعلیم لپاره خنډونه ښځو جنکیانو ته جوړوي. د هغې قانون پر بنسټ باندې جنسي تبعیض نشته، چې متاسفانه موږ وینو چې ښځې صرف دې په خاطر باندې چې ښځې دي نشي کولای دفترونو کې کار وکړي.
وبخښئ، د افغانستان داخلي موضوعات آیا د افغانستان ګاونډیو ته ساس په نظر دومره مهم دي چې د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني؟
ما ویل چې کورنۍ مشروعیت یو نظام لپاره مهم دی او د افغانستان ګاونډیانو ته تر ټولو مهم موضوع هغه روابط چې کېدای شي دوی وساتي، مګر بیا د امریکا او نورو ملکونو تر تعزیراتو لاندې راشي. ځکه چې که چېرې ما په اول سر کې تاسو ته وویل چې مثلا نیمه کابینه په تور لیست کې شامل وي، یعنی دا د نړۍ په کچه باندې یو تروریستي د دولت ګمارل کېږي، اوس صرف نظر د دې چې دا تروریزم څه معنا لري، حقوقي مفاهیم یې څه رقم دی، ژباړه د هغې نه څه رقم ده او کوم ملکونه کوم هیوادونه کوم سازمانونه په هغه کې شامل کېږي. مګر اوس لپاره خو د اوسنۍ کابینې سرپرست لیست همدغه ښیي، یعنی دا خبره نه ده چې موږ دا نمونه په لیست کې اچولي. د افغانستان خلک دا نړیوال ملکونه د شای د لایل پراساس باندې کار کوي،
یعنی که همدغه او بشي پامدی برخکم او بشي پامدی برخکم هڅه طالبان روانه کړی دي، یعنی که چیرته د دوی نمونه له تور لست لري شي بیا څه فکر کوي؟
فکر کوم د روسته لدینه چې د دوی نمونه تور لست ویشتل سي اغینه روسته بیا خامخا د یو داخلي اجماع لپاره هم کار کوي، یعنی خپل مشروعیت لپاره که هم موقتی باید یو اصولی او قانونی لارا ورته برابره کی. اوسنی نظام په کوم وخت باندې طالبان راغی داخلی او بهرنی مشروعیت نه بی برخې دی، دا تاسو پیږی زم پیږم افغان خلکم پیږی طالبان خپلم پیږی، او زه فکر کوم چې دا په اساسي ډول باندې هغه سیاسی برنامه و چې تیر نظام نه غوښته طالبان په داسې یو شکل باندې راشي، او طالبان هم اشتباه وکړله باید په هر قیمت سوای هغه سیاسي جوړښت دی غاړي هی وای بیا هغې نه وروسته چې هر څه دي په خپل سیاسي نومابینځ کې کوه هغه دی کوه، او د هغې ټولو شیانو تر څنګ فکر وکړي که چېرته طالبان د تور لست نه وویستل شي آیا فکر نه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت دا به نړیوالو ته د ګواښ وړي؟ حتی زموږ همسایګان اوسنۍ چارو کې د افغانستان ځان ته خطر احساسوي، یعنی هغه په دې خاطر باندې وایم چې طالبان باید په دې باندې پوه شي کوم خطر چې نن افغانستان کې د داعش په نامه باندې دی، او یا هم د نورو جنګي ډلو تر نامه لاندې صحیح چې دوی په یو چتر باندې کار وکړو، امریکایانو سره یې جنګ وکړو، یعنی هغه یو مشترک کار و، مګر په اوسنۍ شرایطو کې دا ډیره خطرناکه لوبه ده چې افغانستان سره کیږي، او که چیرته طالبان دغه خطر نه احساسوي په دې باندې متیقنه اوسئ چې دوی هم نه امنیت تامینولی شي، نه اقتصاد پیاوړی کولی شي، نه خلکو ته ارزاده خدمات کولی شي، دا هغه ستونزې دي چې طالبان ورسره مخامخ دي.
مننه مننه زرمت صاحب، تاسو ته راشم، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان د افغانستان د سیمې له هیوادونو سره څنګه کولی شي چې خپل روابط بهتر کړي؟
سلامونه تاسو ته، استاذ قدرمند ملمنه ته، او استاذ ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم چې ټول لوغه جوړ شي. په داسې حال کې چې اوس دستي په افغانستان کې د سیاسي لوبه چې دا په ټول بلاکونو باندې تقسیم شوې ده، یو بلاک د چین او د روسیې او د شانګهای کوپریشن اورګنایزیشن طرف ته، او بل طرف ته لوی سیاستونه دي چې هغه دي انټرست یا ارزښتونه سره فرق کوي په ټکر کې. اوس که تاسو ګورئ روسیا او چین د تروریزم څخه ویره لري، او په هغه حال کې بیا ازبکستان ترکمنستان چې هغه د ژبنۍ او اقلیتونو سره اندېښمن دي چې د غوډي حکومت په ځای کېږي نه، همدغه وړ ایران بل اندېښنې لري، خو په ټوله کې دغه دوه کشمکش په دغه منطقه کې دی چې هم اقتصادي دی او هم سکیورټي له لحاظه دی، او په داسې وخت کې چې په افغانستان کې کوم لوی بدلون رامنځته شو نو دغه ټول هیوادونه دي ته آماده نه وو چې داسې یو لوی بدلون په افغانستان کې رامنځته کېږي، نو دا ټول هیوادونه د منطقې چې دي دلته یو اندېښنه لري، او طالبان په دغه وخت کې د خدای کوشش کوي چې د دې ټولو سره ښې اړیکې وساتي، تر یو حده پورې د چین، پاکستان او د روسیې سره د دوی اړیکې ښې دي، او دا کوم میټینګونه چې روان دي نو په دې کې دوی لپاره ښه چانس پیدا کیږي چې دوی خپلې اړیکې له روسیې سره نور هم ټینګې کړي. دا غوښتل د مشروعیت موضوع ته چې په افغانستان کې د څومره حکومتونو تر اوسه پورې راغلي، یو هم مشروع حکومت نه و، ځکه دوی ټول د ټانک او د توپ په زور باندې راغلي.
تیر تنسو ځکه چې بیا تاریخ کې څه وشتي شي په اوس کې پاتې شو. د طالبانو تاسو ول چې هڅه شروع کړې دي له ځینو هیوادونو سره روابط هم بهتره شوې دي، لیکن د ماسکو په غونډه ته کچر تراشو، د ماسکو په غونډه کې ټینګار په دی وشو، او هغه شان روسانو یاد کړل چې هغه تقریبا د امریکایانو غوښتنې هم وي، د ایران غونډه ته بیا راشو، د ایران په غونډه کې یو تغییر دا و چې غوښتنې هم هغه وي لکه د هم شمول حکومت او بشري حقونه، لیکن یو شی بل پچ کې دا زیات شوی و چې ایرانیانو د طالبانو استازي نه ور بللې. آیا ستاسو په باور ایران په طالبان باندې اعتماد نه کوي او که بل خبره ده؟
دا زه فکر وکم چې دا اعتماد خبره ده. دلته د منطقي د هوازونو د خارجه وزیرانو غونډه وه چې دلته د دې ټول هوازونو د افغانستان سره سرحد ته او د ټول اندېښنې لري چې دلته اقتصادي ناورین رامنځته نه شي تر څو د مهاجرینو یو سلسله پیل نه شي چې پاکستان، ایران او ترکمنستان ټول په دې ته خطر رسیږي او بیا په عین حال کې په دې منطقه کې د داعش او د القاعدې او د ساوث ترکمنستان موومنت چې کوم ترهګر دي د هغه یو غټ خطر موجود دی چې دوی په غوږ باندې د سکیورټي او د اقتصادي لحاظه خبرې کولی شي او هغه غوښتنې چې د مسکو په غونډه کې وشي چې همه شمول او دادی هغه ټول متاثر په افغانستان کې وي چې دا به چې همه شمولي خو همه شمول تعریف په دوه ډول باندې کیږي. په افغانستان کې موږ یو اړخ ورته ګورو، بیا په لویدیځ کې هغه بل اړخ ورته ګورو. که تاسو موږ ورته ګورو دلته یو داسې یو دغه کیږي د د حکومت سره چې هغه نور حکومتونه سره داسې یو فرض مثال د رباني حکومت چې په 1929 کال کې راغی هغه کوم هم شمولي لره دلته چې دوی ټول په رسمیت باندې وپېژنده. یا دغه 2001 کال کې چې کوم حکومت راغی
هم مننه زرما صاحب مننه بارغزي صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د ایران په غونډه کې د طالبانو د استازو د نه بللو علت څه دی؟
ایران غوښتنه د طالبانو نه او د روسیې غوښتنه د طالبانو نه ډېر متفاوت ده. ایران د نه په افغانستان کې جنګ لري، ایران د نه په افغانستان کې راځي سیاسي رهبران دي. ایران په افغانستان کې د شیعهګانو حقوق ورته مهم دی. ایران په افغانستان کې سیاسي نظامي او اقتصادي تړونونه لري، مخصوصا مشخص سیاسي ډلو ته پلو سره. یعنی د ایران ګټه او منافع په افغانستان کې تر روسیې منافع په افغانستان کې ډېره متفاوته ده. ایران عملا غواړي د افغانستان په قضایاو کې برلاسه وسي. ایران دا تمه لري لکه څنګه چې طالبانو سره یې مرسته وکړله د دوی د پخوانی حکومت په رنګولو کې خپل جنګیالي د طالبانو په واک کې ورکړله، لکه څنګه چې دوی ته وسلې، استخباراتي معلومات، اقتصادي مرستې، د سفر او تګ راتګ مخکې له دې نه چې د قطر پروسه پیل شي ورته زمینه برابره کړله. فکر کوم چې اوس ایران غواړي چې کوم نیکي چې دوی د طالبانو په حق کې کړې، طالبان هم په خپلو مغو پخوانیو ژمنو باندې ایران سره ودرېږي. یو شی زه غواړم ووایم، افغانستان خلکو ته یو دا خبرې سیاسي خبرې دي چې خلک راضي کېني او وایي چې ولا دا به څه دی هغه څه دی. یو ما غوښتنم دا ده چې نورو دا شوارزدګۍ نه ځان وباسو، لږ لاړ شو قضایا تعمیق ډول باندې وڅېړو. د هر ملک اندېښنې چې په افغانستان کې شته خدای لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره څه نه دی، هغه ټول د هغوی خپل ملي ګټو او مخصوصا ستراتیژیکو ګټو په خاطر باندې افغانستان سره مرسته کوي. نو ځکه ایرانیان سربیره په دې ټولو شیانو باندې یو بل شی هم ایران په افغانستان کې درلوده او لري. ایران همیشه د یو ستر سیاسي ائتلاف په هغه کې پخوا د طالبانو سره په جنګ کې وه او نن په واک نشته. دو هوی سره هم ډیر عمیق تعلقات لري. بلخره ایران هدا اقل په اخلاقي لحاظ هم نشوي کولای چې طالبانو قربتوب وکړي. سربیره پر دې چې ایران هغه خبرې نه مخکې هم طالبانو ته بلنه ورکړې وه، طالبانو سره لیدلې وه په تهران کې، حتی هغه وخت چې اشرف غني حکومت هم و. مګر فکر نه کوم چې ایران په اسانۍ لکه څنګه چې روسیا خپل اعلان کوي اعلان کوي، ځکه د ایران ګټې او روسیې ګټې د افغانستان کې مطلقاً متفاوتې.
مننه.
دا شی دواړه هم غږی ولدي.
بله مننه وبخشه. د ایران په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په ارتباط د ایران د چارو د یو کارپوه ډاکټر ایسا ستانکسی نظر د سره شریکو، بیا زرمسب ستاسو نظر اخلم.
دوی خود ډیر وخت دا کوشش کوي چې طالبان سره تعامل وکړي، حتی تاسو پام کړی وي د ایران غورستانه چې د ایران افراطي لور ته نږدې دي، د ایران رهبرۍ ته نږدې دي، لکه کیهان رسپانه یا نور رسپانه ډیره پخوانه د ایرانیانو په باور د طالبان د تدخیر کول او پاکول پروسه پیل کړې وه. حتی ډېر ډېر راپورو دوی خپرول چې طالبان هغه پخواني طالبان نه دي، طالبان کولی سي بدل سي، طالبانو سره کولی سي تعامل وسي. خو دوی په دوی علتو فکر کوم چې طالبان نه دي دعوت کړي. یو خو دا ده چې د سیمې په ساوي هم لا تر اوسه دوی احتیاط نه کار اخلي، نه غواړي چې د یو بل مملکت نه مخکې سي، چې که دوی را وغواړي تقریبا په یو شکل یعنې د رسمیت ورکول یو بانام لري. او بل د ایران حکومت په داخل کې هم یو مشکل لري چې کله د دغه افراطي لوري طالبانو سره د اړیکو او طالبانو د تطهیر کولو مسله راپورته کړه یا ډېر مطرح کړه چې طالبان اوس هم سوي دي، ښه سوي دي، تعامل سره کېدای شي. نو په ایران کې دننه د نشناستانو یا د هغه نورو ډلو خپله پته په حکومت کې ډېرو کسانو سخت غبرګون وښوده، ځکه دوی ویل چې ایران طالبان امکان لري چې له ایران سره نږدې شي.
زرمت صاحب، څرنګه تاسو له دې سره موافق یاسي چې ایران په داخل کې هم د طالبانو د اړیکو په ارتباط ځینې ستونزې لري لکه شاغل ستانکزي سي وویل؟
تاسو معلومه ده چې ایران په افغانستان کې یو سړه جګړه کې د سعودي سره د ډېر وخت ښکېل دی او دوه اړیکې د طالبانو اړیکې د سعودي سره ډېرې ښې وي او د ایران سره ښې نه وي. په هغه حال کې په داسې دغه کې قرار لري، په داسې یو لوکیشن کې قرار لري چې هم طالبان سره پولې لري او هم د طالبان سره یعنی د سنی او د شیعه کوم نظام لري. او د طالبان ایران غواړي چې په افغانستان کې سیاسي نفوذ ولري. مخکې هم په ډېر کوشش کړی چې په افغانستان کې په سیاسي باندې پانګونه وکړي او هلته خپل انفلوئنس مستحکم ولري. نو د ایران دغه انټرست په افغانستان کې د نور ایران لپاره ډېر شونه مهم دي چې د اندېښنې لر ولې او موږ د چابهار لاره په ایران باندې لټونه دا ټول شونه د ایران لپاره هم د طالبان لپاره مهم دي چې په دې باندې سره خبرې وکړي. که څه هم دوی یو په ډایرک باندې ډایرک روغواړي یا رو نه دي، لیکن دغه شونه شته.
مننه سر مسب لا یو خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کو دوی کولای شي چې د واتس اپ لاري همدارس د سکایپ لاري او د ټلیفون لاري په خبرونه کې برخه واخلي. ل خبرتیا وروسته د واتس اپ شمیره تاسو ته اعلانوم.
ازادي په سپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د خبرونه موضوع مو ده د سیمې له هیوادو سره د طالبانو اړیکې. میلمانه مو دي شکریا بارکزی او بشیر زرمست. د واتس اپ شمیره مو ده 00420221124001. تکراروم 00420221124001. تاسو کولی شئ چې په دې نړیواله شمیره هم په دې خبرونه کې برخه واخلي. 00420221124001. تکراروم 00420221124001. او همدارس د سکایپ لپاره په خبرونه کې ګډون کولای شي. اوریدونکو ته مخه کوي او اوریدونکو را سره د سکایپ لپاره دی د دوی نظر بل تاسو سره لمیل منو سره شریک کړم او اوریدونکو سره مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ. بله نصر اورو واتس اپ ته مخکو کدا سیبی بل اوریدون کې ته مخکو د سکایپ رابطه مو خطه شوله د واتس اپ لاره یو اوریدون کې را سره دی دوی ته باور شو. مهرباني وکړئ تاسو خپل پوښتنه وکړئ. تاسو را سره یاست مهرباني وکړئ. دا نصر اورو
سره د ټلیفون پر لیکم.
مهرباني ټلیفون لاله مهرباني وکي.
زما وخت ملګر ملتونه څخه او د سیمې د هیوادونو څخه مې دا هیله ده چې دغه زخمي زمری چې نن د جنگ پر ډګر پروت دی دی ولې د دغه زخمي زمری تر ټپولې ملام نه یږي ولې د دې تداوی نه کې د اعلی د رضا لپاره دی د دې تداوی و چې دا شل کاله جنگ ځپلې دي، څلوېښت کاله جنگ ځپلې دي په مرمۍ سوری سوری دي.
مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره خپل اوریدون کې ته مخه کوي. اصلي په سپوت پروګرام دی او په شته تاسو شخصم نه اوریدل کیږي. فکر کوم د واتس اپ لاره دغه ستونزې لرو چې دوه کسان په یو وخت خبرې وکړي بیا بل نشو اخیسته. د سکایپ لاره به اوریدونکو ته راوخل تاسو دا اوریدونکو هم رابطه قطع شو بیرته سره وصل شو. د سکایپ لاره یو اوریدونکو را سره ده مهرباني وکړئ. دا فکر کوم چې تخنیکی ستونزې لرو ټلیفون ته به یوازې په ټلیفون یې تکا کو مهرباني وکړئ تاسو پلان کېست بلے مہربانی تاسو خلوصتن خپل راډیو مړه کی که خپل راډیو مړه نه کی سره ناورو وی خواته تخنیکی ستونزې دی وی خواته مو خپل ستونزې او صبر مهربانی تاسو شخص هم نه اوریدل کیش اوریدون کو ته نه زوی دل خطر شي تخنیکی ستونزې لرو. اغلی بارکزی که چرته تاسو ته راشم یو بل موضوع له چین سره د طالبانو اړیکې شی دی حتی مخکې تر دې چې طالبان د اګست په 15مه کابل ونیسي چینایانو له طالبانو سره ښه رابط درلودل. دوی ته یې غونډې جوړې کړې وې او په دوحه کې تازه د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی کتلی دی. دغه اړیکې تاسو څرنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم زما په اند او زما په نظر کې دی شي د نورو ته ډېر د منلو وړ نه وي، مګر چین عملا د افغانستان په قضایاو کې ښکیل شوی او په افغانستان کې دننه شوی. اشغال یوازې نظامی نه وي. د فکر کوم چې چینایانو لپاره څو شیزونه په افغانستان کې دننه مهم دي، البته هغوی لپاره د بشر حقوقو او د کوم حکومت چې جوړیږي په هغه کې څوک شته څوک نشته، په دې شیانو کې هغوی ډېر پابندي نه ښیي، ځکه چې هغه خپل ملک هم په دې شیانو باندې ډېر ښه نوم نه لري په نړیواله کچه باندې. چین اقتصادي حضور، چین د افغانستان د جیوپولیټیک یعنی جغرافیایي موقعیت نه استفاده، او چین لپاره د تیر امریکا کوم شیان چې پاتې شوي د هغې نه ګټه اخیستل، او چین لپاره د افغانستان چې کوم کولای شي افغانستان د یو برج په صفت باندې یو پل په صفت باندې کار ورکي او نورو ملکونو سره، ځکه مونږ وغواړو نه غواړو افغانستان ډېر مهم دی هم شرق ته هم غرب ته، نو په دې حساب سره او تر ټولو مهم چین نه غواړي چې د اویغور دن هلته بیا په چین کې ورته جنجال جوړ شي او یا هم څه تحرکات وشي، که څه هم سرحد مو چین سره ډېر کم دی او دوی صرف د سرحد له خوا خړېد اندېښنه نه لري، خو مګر په هر ترتیب سره دوی بیا هم پوهېږي چې که چېرته اویغور حمایې لاندې شي دا به ډېر یو ناورین چین ته ور په مخه کې. چین په هر ملک کې تاسو افریقا کې هم چینایان وینئ چې سرمایه ګذاري کړې ده. چین د جوړښت لپاره نه دی، یعنی د چین سرمایه ګذاري په دې معنا باندې نه ده چې بنسټونه جوړ کړي، اردو جوړ کړي، اقتصاد پیاوړی کړي. دا شاید چین راځي لکه یو جوکون دی، نخلي هغه خپل د ضرورت وړ شیان اخلي او ځي.
بله
او یا مفاته کیږي زما په اند باندې چین اوس په افغانستان کې عملا حضور لري. طالبانو سره د یوازې د چینایانو اړیکې نه وي، مګر اولنۍ بیړنۍ مرسته د چین له خوا څخه هغه وخت امریکایانو لا نه وتلي د افغانستان په بشپړ ډول باندې طالبانو ته راغلی چې واکسینونه وه او نور شیان وو. البته زما لپاره بیا د تعجب وړ خبره څه ده، د کوم دین په نامه باندې چې په افغانستان کې 15 کاله کې هیڅ جنگ روان دی، بیا څنګه هغه دولتونو سره موږ ډېر ښایسته اړیکې ساتو چې مسلمانان په هغه ملکونو کې د خپل دین نه پیروي حتی نشي کولای، لمونځ نشي کولای، خپل دیني مناسک نشي پرځای کولای. یعنی بیا دا لپاره زما ذهن تر اوسه پورې کار نه کوي چې څنګه تا طالبان کوای شي چې کومه ټول وینو د دنیا په کچه باندې چې چین مسلمانانو سره چینایي مسلمانانو سره چې برخورد لري مګر دلته چې راځي بیا سیاسي ګټه را مخته کیږي او نور اقتصادي ګټه بیا نو چین ملګری دی دوست دی او هغه ملک چې خپل ملک خپل انسانانو ته قدر نه ورکړي قبل ملک به مونږ دا غي نه کوي دا او
ته مننه
زه فکر کوم د چین او روسي بلاک د حقانی ګروپ ته ډیر نږدې دی د افغانستان کې او د امریکا او غرب بلاک مولا برادر دو ته ډیر نږدې دی او دا خپل هم د دې بایس کیږي چې طالبان ول شي کولای په یو خپل په یو وسله او یو مشورې او د ریز اختیار کې د دې خبرې یو څه دي چې هغه سیاسي ګروپ کوي مګر د دې کړنې چې اکثره حقانی ګروپ کوي په افغانستان کې متفاوت دی.
مننه زرمت صاحب، تاسو څه فکر کوي له چینایانو سره د طالبانو روابط په کوم حد کې دي؟
دسي ابتدائي خبري وتري دي تر اوسه پورې دسي له سفارت خلاص شوی دی، نه دسي خاص مرسته لاغلي خو یو دش مليون ډالر ژمنه کړی دا هغه چې تقسیم کې په نفوس باندې دوه ډالر هم ورته نه رسیږي. خو افغانستان د چین لپاره ډېر زیات مهم دی ځکه هغه په خانه د ابریشمو سړک یا لارې چې دا هغه د چین لپاره ډېره مهمه ده ځکه چې تر واخانه تر کوستان او بیا تر اروپا پورې دا لاړ شي نو اقتصاد ډېره ګټه رسوي، افغانستان هم ګټه رسوي. په پیل حال کې بیا په افغانستان کې چې کوم معدنونه دي خصوصا د یو ټریلیون ډالر کړو مې چین پانګونه وکړي او کړې هم ده نو هغه د چین لپاره ډېر زیاته ګټه کوي د افغانستان لپاره. هم کوي بیا بارکیسه چې ویلي د اوغیر سره د ترهګرو ډلو مرستې ونیشي نو د دې لپاره بیا چین غواړي چې په افغانستان کې یو سټیبل حکومتي باثباته وي تر څو دلته ګډوډي رامنځته نه شي او هغه نه اوغیر تندروي رانه شي دلته ټرین نه شي او بېرته لاړ نه شي. همدغه اندېښنه روسیا هم لري او مخکې ویلي وو چې دلته امریکا په روی لاس باندې نه همدي رامنځته کوي او موږ په دلته افراطین رالیږي تر څو دلته په روسیا کې او په چین کې نه همدي رامنځته شي. نو دا شینه دي چې د چین او طالبان سره ډېر لږ دي کوي او په دا ډېر اساسي ټکی دي چې هم اقتصادي دي هم سیاسي دي هم نیتی
دي. چین او بلې زرمت صاحب، د چینایانو چې له پاکستان سره کومه ژمنه کړې ده چې یو لار یو کمربندغه لوی پروژه چې په لسکونو میلیارډ ډالر په لګښت راځي هغه به بشپړوي که څه هم کار یې څه ځنډنه شوی دی، خو په دې پروژه کې یو وخت پاکستان داسې هم ویلي و چې یو برخه به افغانستان هم پکې داخل کړي. په دې برخه کې چینایان ستاسو په نظر څومره دلچسپي لري؟
چینایانو لپاره د ګوادر بندر ډېر مهم دی او صرف یو پروژې پاکستان سره په شپږ میلیارډ ډالر باندې شروع کړی ده چې په دې باندې امریکا ډېره غټه اندېښنه لري ځکه چې د امریکا لپاره سټریټ اف هرمز یا د خلیج فارس دی دا ډېر زیات ورته مهم دی ځکه چې هلته ټول د نړۍ اکثره تیل په غوږ کې پروډوس کیږي تر هلته سعودي عربستان هم دی، دوبۍ هم هلته ده، عراق، کویت، ایران او دا ټول هیوادونه چې دي هغه ټول تیل پروډوس کوي. نو هغوی په هیڅ وخت نه غوښتل چې دلته یا روس راشي یا چین راشي که تاسو فکر کړئ په افغانستان باندې چې د روسیې یرغل شوی نو روسي امریکایي همدا ویلي وو چې دلته روسیا د خلیج فارس ته دومره نږدې شوه نو موږ په هر قیمت سره دوی پاس پاکو. نو اوس سیپک په وجه باندې هماغه هرمز ته هماغه خلیج فارس په دې خوله کې په ګوادر کې چین نفوس وکړ او هلته ځای ونیو او ډېره پانګونه یې پرې وکړه چې د امریکا لپاره دا امریکا په دې باندې خوشحاله نه ده او نه امریکا دا غواړي چې د هغوی نه پاکستان خفه شي. پاکستان د امریکا لپاره د افغانستان هم ډېر زیات مهم ده ځکه د هغوی ستراتیژیک لوکیشن زموږ ده لکه ده ځکه چې هغوی اکسس لري دغه اوبو ته موږ یې نه لرو. نو په یوه بل ډول حالت دی چې امریکا اوس نه پاکستان خفه کولای شي او نه مستویل شي چې د دې ځنه مثلا دغه بار کې چین لري چې د دې ځنه لري شي او موږ ته خپل نه وکړو. د سیپک دغه ډېر زیات مهم دی د چین لپاره او هم د پاکستان لپاره نو دا دغه مهمه لري.
من نظر مسب لیبی خبرتیا وروسته د قطر او افغانستان پر اړیکو خبري کوم.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام پر 100.5 صفحه هم نیولای سي.
دا سدیب سپوکی پروگرام لازدی راڈیو آوری دا پروگرام موضوع موده دا سیملهی وادو سر دا طالبانو عریکی با خبرمانه که مو میلمانه دی دا سیاسی چارو کتون که شکریه بارکزی او بشیر زرمست. اخلی بارکزی قطر حقه هیواد چه پا سیاسی لحاظ پا سیمه که دیر مطرح نشکاری ده، یعنی پا دا سرخاتونو که نوو، لیکن د طالبانو لراتک سره او یا د طالبانو سره د سولې د خبرو لپیل سره ډیر مطرح شو او وروسته تر دې چې طالبان پر کابل واکمنان شول لا هم له قطر سره روابط ډیر زیات دي. د طالبانو له دینې کتنې په قطر کې دي، علت تاسو په څه کې ګوري؟
زه فکر کوم چې قطر یولس کال مخکې کله چې طالبان خپل سیاسي دفتر هلته پرانیسته او هغې نه مخکې خبرې اترې روانې وې چې طالبانو لپاره د سیاسي او د سولې خبرو اترو لپاره شي. قطریانو لپاره هم دا اسانه خبره نه وه په اول سر کې چې دوی ومني، مګر څنګه چې هلته امریکایان خپل بیسونه لري، امریکا غواړم دا ووایم چې امریکا په ټول او یا هم کېدای شي چې په 50 اضافه فیصد اسلامی ملکونو که امریکا بیس لری خوی چیت جنگ نکیگی بغیر در افغانستان نه به هر صورت را آلکه در امریکایانو لپار اکسس آسانه و تگ و راتگ آسانه و هم در انگا داسته بهتر معلومه در قطر یو شاهی نظام ده اوی لپار اوی خپل استراتیجی که گتی ساتل مهم دی لوری او ستر قدرتونو سره سیده چه خطر خپله و پیسه دار ملک دارم آیا واضح پا پیسه باندی دی دیسته نشی که ولی که چیل تمهیر نشی تربیر پر دیچ قطر دیر پیسه دلو دلی مگر حقا تنگل وزیعت چه سعودی و قطر پا ما بینس که پیدا شده دی پا دکانونو که دی خوراک مواد لانو، یعنی کل نا کل ملکونا دسه وزیعت تا نیردی کی گی چه اتا پیسه لری مگر مصرف وای نشی و شای پری دانی وای نشی. په هر صورت سره قطریان ده امریکایانو په اعتبار او دو بوی پا بختنا و دو بوی پا منیس کری توب بانده طالبانو لپاره خپل دفتر خلاف که او دو لپاره طول هغه سهولتون از چه دی غخته او ورتا برابر کله. از ما پاند دا خشوچ طالبان حد اقل ده پاکستان ده غلامه نووتن، ځکه چې دلته په پاکستان کې سربیره پر دې چې د طالبانو نه په یو جنګي اقتصادي سیاسي ماشین نه ورنه کار اخیستل کېدل، لکه څنګه چې د پخواني مجاهدینو نه کار اخیستل کېدل. هر جنګ په افغانستان کې مستقیم سیاسي اقتصادي نظامي منفعت پاکستان ته ورکړی. په دې 45 کلونو کې پاکستان د افغانستان د برکته د اټومي انرژي خاوند شو، پاکستان د افغانستان د برکت قرضونه ورسره فشول ماف شو، پاکستان د افغانستان د برکت نه آباد شو او پاکستان د افغانستان د برکت نه ډیپلوماټیکي اړیکې پراخې کړلې شو. چې اول د مجاهدینو په وخت کې، بیا د طالبانو په وخت کې. اوس تاسو وینئ چې پاکستان یوازینی قطعه چې په خپل لاس کې لري او اثر لوبیږي افغانستان دی. کنه ټولو ته معلومه ده چې پاکستان یو هغه ملک دی چې په اقتصادي لحاظ ډېر بې ثبات، سیاسي لحاظ باندې ډېر بې ثبات. سیده چې یو ډېر قوي استخباراتي سازمان د ISI په نوم باندې لري او یو فوج لري چې هیڅ قوانین هلته پکې نشي څوک چلولای. ملکي حکومتونه په پاکستان کې باید د پوځي او د هغوی د نظامیانو لاس پوسې اوسي. دا هغه یو سالمه ډیموکراسي نه ده، نه د پاکستان لپاره، نه د هغوی خلکو لپاره او نه هم منطقې لپاره. خیر، په هغه باندې نه غواړم وغږېږم. نو خوالی همدا و چې حداقل د پاکستان نه بغیر هم یو آدرس طالبانو لپاره پیدا شي او دا آدرس سربیره پر دې چې لکه څنګه چلان چې پاکستان مثلا ملا غنی برادر هغه په جیل کې واچوله، یا هغه ډله چې د طالبانو غوښته په یو سیاسي جوړجاړی باندې افغانستان سولې پروسې ته لپای کوي، دا تقریبا د 1500 کالو مخکې خبره ده. پاکستان به هغه مشران یا به وژل یا به تورول هدفمند، یا به حمله اوربند کولی، او یا به زندانو کې اچول. ځکه چې په افغانستان کې خارجي نظامیان هم د هر کانټینر په سر باندې 5000 امریکایي ډالر طالبان او پاکستان ته ورکول، او سربیره پر دې چې د پاکستانیانو لپاره یو ښه د کار کولو زمینه پیدا شوله او د هغوی تولیداتو لپاره یو ښه مارکیټ. قطر زه فکر کوم چې په اوسنۍ شرایطو کې نه په اقتصادي لحاظ باندې افغانستان نه ګټه اخلي، نه په نظامي لحاظ باندې افغانستان نه ګټه اخلي، نه مشترک پوله لري. صرف یوازینی شی چې د قطر څخه په دې کار کې داخله شوله هغه د امریکا غوښتنه وه، او دا سربیره پر دې چې قطر خپله هم یو اسلامي ملک دی، طالبان لپاره هم د منلو وړ او نورو لپاره هم او کمپ راکمپ ورته آسانه و نسبت تر دې چې نورو ځای ته لاړ شي. فکر کوم دغه یوازینی دلیل و چې تر ننه پورې قطر مطرح دی. اوس هم د یو سیاسي نمایندګي په صفت باندې کار کوي، هغه ملکونه چې نه غواړي راشي که افغانستان ته او کابل کې دوی سره وګوري، نو مالته قطر کې دوی سره ګوري لکه څنګه چې پخوا دوی د طالبانو سیاسي
مننه. په همدې برخه کې به د زرمت صاحب نظر هم واخلم. زرمت صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې وروسته له دې چې طالبان واکمنان شول په افغانستان کې، لا هم ولې قطر مهمه ده؟
زه په اکثر مواردو کې د برزیل سره موافق یم. زه کومه اضافه کوم چې قطر په عربي هیوادونو کې تر ټولو هغه یو هیواد دی چې د پاکستان سره تر ټولو زیات ښې اړیکې دي، او تکه په قطر کې اوسېږي او پاکستاني نو قطریان ستاسو ډېر زیات احترام کوي. زه نه پوهېږم چې وجه څه ده، خو د قطریانو او پاکستانیانو سره ډېرې ښې اړیکې دي.
البته د پاکستان خو له سعودي عربستان سره هم روابط ډېر ښه دي، حتی د یمن د جګړې له خاطر عربستان له پاکستانیانو غوښتلی و چې پوځیان ورولي شي، او عمران خان تازه هم سعودي عربستان ته تللی دی. که د اړیکو خبرې خو له عربستان سره اړیکې لا پخوا هم بهتره وي.
دا اړیکې ډېر ښې اړیکې دي، یعنې دوی یو رومانټیک اړیکې لري. د قطریان خلک په یادو دولتونه نه یادو، دا قطري خلک قطریان چې دي پاکستانیان خوښېږي. اوس سعودي د پاکستان سره 3 میلیارد ډالر هر کال ژمنه وکړه. کېدای شي چې دغه دعوه جمعي چې په هغه وخت کې چې سعودي کومې غوښتنې د پاکستان څخه لرلې، پاکستان شاید هغه رد کړي وي، ځکه هغه د خپلې پرتې بېرته د پاکستان واخیستلې. اوس چې نړیوالو بیا پاکستان ګریلس په خړلس کې واچاو، نو شاید چې هغه غوښتنې چې پاکستان سعودي ته لوټل د پاکستان هغه منل شوې. نو قطر چې په دازو به قطر ته صحیح شي، امریکا سره د قطر امریکا سره شي اړیکې دي، دیسې مته ته د پاکستان سره شي اړیکې دي، نو ظاهر نو یقینا چې به تبه یو خو دا زمينه مساعده ده چې د طالبانو دفتر هلته لاړ شي. قطر هم یو فعال هیواد دی، اجتیدې ته چې موږ وګورو یو ډېره
مننه. د افغانستان درو نورو گاونډیو ته کراشو په شمال کې اخلي پارکسي تاجکستان د طالبانو لواکمنۍ وروسته د طالبانو رژیم سره ډیر سخت مخالفت کوي. د تهران په غونډه کې هم د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا خپل اختلاف څرګند کړ. دا خراب روابط په تر کله دوام کوي؟
فکر کوم چې تاجکستان لپاره هم آسانه خبره نه ده چې وګوري چې په افغانستان کې د سیاسي نظام هغه نظام دی چې تاجکستان سره سربیره پر دې ښې اړیکې نه لري. ډېر خاص کر تحرکات سرحد په برخه کې دوی سره شته، حتی د حملې کولو مسایل هم د طالبانو لخوا او هم د تاجکستان لخوا څخه ووته، یعنی ډیپلوماتیکې اړیکې هم د دوی په مابین کې ډېر سربیره پر دې چې یعنې په هغه ستره کچه باندې نه وه، خو یو څه چې هم وه خراب شو. د دې کسه هیر نشي چې تاجکستان پخوا هم د شمالي تلوالي یا مقاومت چې دوی ورته وایي د هغې کوربتوب یې کاوه، او هغه سیاسي مشرانو ته یې پناه ورکړې وه، او د تاجکستان د خاورې او میدانونه به هغوی کار ورنه اخیسته. دا هم کېدای شي یو وجه او لامل واوسي چې تاجکستان لپاره هم دا د منلو وړ نه ده چې د دوی سیاسي پخوانی مکلفین په افغانستان کې تر جګړې لاندې اوسي، او دوی هغه نظام سره همکاري وکړي چې د وګړو سره جنګيږي. خو زه فکر کوم چې دا نه تنها یوازې تاجکستان بلکې ازبکستان او ترکمنستان هم ډېر ښه زړه د طالبانو نه لري، ځکه هغوی وادونه د مونږ وغواړو نه غواړو په څومره اقتصادي پرمختللی هم اوسي د روسیې نه مرسته وغوښته چې راشي او د دوی په
د ترکمنستان او د ترکمنستان او ازبکستان برخه ته بیا راشم، د تاجکستان په برخه کې به د زرمه صاحب نظر هم واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې دغه اړیکه به د طالبان او د تاجکستان ترمنځ همداسې ترنګلی وي او کنه څه حل لاره به ورته پیدا شي؟
تاجکستان سره افغانستان ډېر یو ضعیف پوله لري او تاجکستان خپل یو ضعیف حکومت دی، یعنی داسې پیاوړی حکومت نه لري لکه منطقه کې چې نور حکومتونه دي. او د تاجکستان اکثر چارو کې د تاجکستان روسیه ډېره مهمه ده، که د روسیې سره د طالبانو اړیکې ښې وي نو د تاجکستان سره اوتوماتیک دي کېږي. نو دا تاجکستان چې خبرې کوي نو د ښې خبرې نه دي، هغه جنگ ته لمن وهل دي او طالبان هغو ته غبرګون ښیي. نو زه فکر نه کوم چې که چېرته د روسیې او د طالبانو اړیکې ښې وي به تاجکستان به دا کار نه وکړی شي. بیا به زه فکر کوم چې دا اړیکې به خپله قلاره قلاره اخی شي.
مننه. اغلی بارکزی، ترکمن ازبکستان ته تاسو مخکې اشاره کوله، ازبکستان هم له افغانستان سره تجارتي اړیکې لري، برښنا په افغانستان باندې خرڅوي او همدارس ډیر دې ته لیواله و چې د حیرتان بندر لاره به افغانستان اغسې له چین سره وصل شي. ازبکستان څه ته انتظار دی د طالبانو او د طالبانو له رژیم څه توقع لري؟
زه فکر کوم چې ازبکستان خپل غوښتنې په اول قدم کې وړاندې کړل. هغوی غواړي چې خپل سرحد محافظت وکړي، افغانستان سره اقتصادي اړیکې ولري، او د دې تر څنګ دوی هغه ګارنټي د طالبانو څخه غواړي چې طالبان نشي ورکولی. هغه په دې معنا چې د ازبک جنګیالي چې کوم په افغانستان کې دي، ازبکستان ته د خطر وړونه ګرځي، او سربېره پر دې د داعش د ورتاک موضوع هم ازبکستان ته ډېره مهمه ده. زه غواړم یو شی ته بل هم ووایم، تاجکستان که لوی پوله لري افغانستان سره یا که کوچنی پوله لري، لکه څنګه چې ایران او پاکستان د افغانستان د مهاجرینو کوربتو کوي، تاجکستان هم یو ستر قدر افغان مهاجرین هلته شته، او زموږ پوله تاجکستان سره ډېر مخصوصا تاسو افغانستان شمال شرق ته چې وګورئ ستراتیژیک ځای دی، یعنی موږ د هغې نه سترګې نشو پټولی. افغانستان متاسفانه دومره آسیب پذیر دی د سرحدونو له لحاظه چې هر ملک که چېرته د نفوس او اقتصاد په پرتله افغانستان هم کمزوری اوسي، بیا هم یو ګواښ، یو تهدید، یو خطر ورته کېدای شي. لکه څنګه چې افغانستان په دومره کم نفوس سره کېدای شي نور ملکونو ته خطر اوسي. البته دا خطر د افغانستان د نفوس نه دی، هغه بهرني نفوس د نور ملکونو نه دی چې په افغانستان کې ځانته آرام ځاله د خپل فعالیتونو لپاره جوړه کړې ده، او متاسفانه د هغې برخلیک د افغانستان خلک نه ټاکي، بلکې د افغانستان خلک د هغو ډلو د پالیسیو او د هغو د غوښتنو قرباني دی. تاسو وګورئ د افغانستان قاچاق، مخدره مواد قاچاق چې د طالبانو اقتصاد په هغې باندې ولاړ دی، د تاجکستان له لارې هم کیږي، یعنی جوړیږي د افغانستان په جنوب کې، خرڅیږي او تیریږي د افغانستان په شمال کې. صحیح ده چې جنوب نه هم به لږ او ډېر تیر شي، مګر هغه ستر منبع همدغه خوا ده. تاسو وګورئ د افغانستان معدن څه رقم دا ټول د افغانستان شتمني ده، حتی د افغانستان دغه تیګې ډبرې چې د تالک په نامه یا پاوډر د هغې نه جوړېږي، هغه هم د افغانستان نه قاچاق کېږي، یعنی د افغانستان لرګي او درختې هم قاچاق کېږي پاکستان ته ځي یا تاجکستان ته ځي یا نور ملکونو ته ځي. یعنی دا ډېر د تعصف او تعجب وړ خبره ده چې زمونږ حتی غیر رسمي اقتصاد هم دومره غښتلی او پیاوړی دی چې رسمي اقتصاد او دا ټول نړیوال مرستې هغه 50% هم نشي ورکولی. مګر دا زمونږ آسیب پذیری د جغرافیا له لحاظه، زمونږ اړیکو له لحاظه او زمونږ توانایی د حاکمیت له لحاظه دا ښیي چې افغانستان د ستر او کوچنی
مننه. زرمت صاحب، یو بل گاونډی مو ترکمنستان، حتی په هغه وخت کې چې د مجاهدینو حکومت و په نبیه ملسیزه کې، په هغه وخت کې هم له پاکستان سره د هڅې کولې چې د ټاپي پروژه تیره شي. په اوس وختونو کې چې په افغانستان کې طالبانو امنیت ټینګ کړی دی او په هغه سیمه کې چې د ټاپي پروژه تیره شي امنیت هم ټینګ دی، څه فکر کوي چې آیا دا امکانات شته چې له طالبان سره د ترکمنستان روابط دومره ښه سي چې دغه پروژه ژر تر ژره پیل شي؟
تاسو فکر کوم چې موږ تاسو د دې په ځای باندې چې یو هیواد وڅېړو چې مثلا راته انټرست لري، دغه نه بخښ دی چې موږ تاسو په د ټول سره راټول کړو. هغه یو مهم شی چې په دې منطقه کې دی چې هغه د شانګهای کوآپریشن اورګنایزیشن دی چې په دغه منطقه کې یو بیل قدرت رامنځته شوی دی چې هغه هم اقتصادي دی او هم امنیتي دی. هغه وڅېړو. نو په هغه کې د سنټرل ایشین ریپبلیکس یا د منځنۍ آسیا جمهوریتونه چې دي، د هغوی د ګازو او د تیلو کوم پایپ لاین چې دی، او د هغوی د تجارت چې دغه سره کوم دی، د افغانستان او د پاکستان او د چین او د اروپا سره، دغه شوینه د هغه ځای امنیت او اقتصاد تشکیلوي. او شنګهای پکت چې دی همدغه دپاره جوړ شوی دی چې دغه ټول موارد منیج کړي. نو په شنګهای پاک کې هم پایپ لاین شته. روسیا غواړي چې هغه پایپ لاین چې امریکا غوښته چې د بریداسو د یونیکال له لارې د افغانستان تیتي او طالبان هم په هغه وخت کې امریکا سپورټ کول، هغه پایپ لاین روسیا غواړي چې د روسیې له لارې تیر شي. که تاسو فکر کوئ هغه پایپ لاین بیا چې کله افغانستان کې حالات خراب شول، هغه پایپ لاین بیا په یو وخت کې د جورجیا له طرف نه لاړ چې په هغه کې دومره بدګون روسیې ورسره وکړو چې جورجیا باندې بمونه جنگی و سروکه و سلتوسیتیه او ابقازیتی بیلکنه. نو حال تا یو بیر لوی اقتصادی جنگ شتره چی هغه حوادونه زانت بیل از اختنه لری، بیل نشنل انترست بری، او پا طوله که بیا هغه منطقه یو گرد از اختنه لری چی هغه بایچ مراعات کی، چی هغه که طالبان سره اړیکې دي، پایپ لاین دی، ګاز دی، د داعش سره مبارزه، تروریزم سره مبارزه ده. نو دا ټول په یو پکیج کې سره راټول شوي دي، او دا چین او روسیا د دې سربرایي کې چې په هغه کې بیا پاکستان، هندوستان او حتی ایران نه هیوادونه په هغه کې سره
مننه. خبرونه په دې راټول کو چې ټاکل شوې ده د راتلونکي میاشتې په لسم او یولسم هند د افغانستان د گاونډیو یو غونډه جوړ کړي، د افغانستان د گاونډیو د ملي امنیت سلاکارانو په ګډون یو غونډه جوړ کړي. هغه لپاره چې په دې برخه کې بس تاسو لن نظر واخلم چې هند له طالبانو څخه غواړي او دلچسپي په څه کې ده؟
زه به یو لن نظر د شنګهای پاک له ورکړم. اول، افغانستان د شنګهای غړیتوب نه لري. دویم، د شنګهای غړي هیوادونه لکه هند او چین، روسیا مختلف اقتصادی ګټې لري. یعنی دا یو واحد متشکل اقتصادي سازمان دی چې د هر ملک ګټې سیمې پاک له باندې نه دي، د هیوادونو پاک له باندې دی. هندوستان لپاره کوربتوب هم اسانه خبره نه ده او هم چیلنجونو نه ډک ده، خو بیا هم خدای ځکه چې هندوستان په تاریخي لحاظ باندې د افغانستان دوستان دي او افغانستان خلکو ته د تعلیم تحصیل زمینه برابره کړي، په افغانستان کې اقتصادي پانګه اچونه کړي، نیمګړي پروژې پاتې دي د هندوستان چې باید راشي په افغانستان کې هغه تکمیله کړي، او افغانستان باید داسې ملک هم نه شي چې د پاکستان ته دومره نږدې شي چې خپل پخوانی دوست له لاسه ورکړي. پاکستان او هندوستان کولای شي خپل شخړې په بل ځای کې سره حل کړي. افغانستان نه باید د بل هیڅ ملک د تقاطع یا د تضاد د جګړې شاهد وسی چې هلته نیابتي جنگونه روان وسی افغانستان لپاره کافی دی. څلوېښت کاله موږ نور لپاره جګړه وکړله، بس هم دی نور څلور سوه کلونو لپاره. خو دا هم په کار ده چې د طالبانو له خوا څخه په کوم آدرس باندې دوی ځي او څه ویل کېږي. ځکه د هندوستان غوښتنې به هم لکه نور دنیا غوښتنه واضح او روښانه وي. او هیله من یم چې طالبان هم حداقل په دې شیانو باندې ونه غولېږي چې دوی ته د پاکستانیان وایي یا پاکستانی تحلیلګران وایي، دوی لږ سترګې خلاصې کړي په قوانینو او بین المللي اصولو باندې لږ ځان پوه کړي، په سیاست باندې لږ ځان پوه کړي، په کړنو باندې خپل بدلون راولي او خلکو ته د خدمت جوګه وګرځي، نسبت تر دې چې وایي چې والا موږ ګټلې. هیچا جګړه په افغانستان کې نه ده ګټلې، مخصوصا په هر جګړه کې ستر مات د افغانستان د خلکو. فقیر ملک، متاسفانه بې ثباته ملک، بې امنیته ملک، ټول وګړي د افغانستان وتلي. په هر کونج د دنیا چې تاسو لاړ شئ افغانستان ته، افغانان شته در په در خاک پسه. د دې غربت لامل هر هغه ډلې دي چې نن او پرون په افغانستان کې قدرت باندې خېټه اچولې، او د اسلام په نوم د افغانستان خلکو لپاره د افغانستان ښکلی جنت نه ورته دوزخ جوړ کړی.
بس په دې هیله
خدای ته ګوري د افغانستان د خلکو د ژوند په سر باندې نور مه تجارت کوي او مه خپل پانګه اچونه وکړي.
مننه په دې هیله چې ستونزې حل شي او هوارې شي. اغلی بارغزی، له تاسو څخه مننه کوم، او شاغلی زرمس، له تاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بلې خبرونه مو خدای مل دنیا